اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اوریز بشیر گواخمو د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. له 12 څخه تر 12 نیمه پورې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو په مختلفو موضوعاتو باندې. متاسه تازه ریپورتونه راوړي دي او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو سره 219 خبرونه واوري. نو هیله ده چې د ګړې تر اخره پورې را سره اوسې او دا ټوله خبرونه په شریکه سره واورو. د ګړې په سر کې به تاسو عبدالحی کاکړ د دې خبرونه وایي.
سر ټکی د افغانستان د اجرائیه رئیس ویند وای د پاکستان فوج مشر نن کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسال طالبانو د غورما چلسوالۍ د پوره پاکولو هڅې کوي. د امریکا وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلو هیوادونو په لیست کې ایران ور شاملوي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویند وای د پاکستان فوج مشر نن کابل ته رسیدلی دی. نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال جاوید فیصل وویل چې جنرال قمر جاوید باجوه به له افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو او د ترګرۍ پر موضوع خبرې وکړي. البته نوموړي زیاته کړه چې پخوانۍ تجربو ته په پام سره افغان حکومت ډېره تمان نه لري چې ګواکې له دې سفره به لویه لاسته راوړنه وسی.
ته په کتلو سره دا سړي امید نه لیدل کېږي چې راځل دي هم پاکستان په دې برخه کې اقدامات وکړي او طالب مشران یا استاذ دې مستری خبر تر وبولي. اما یو نوې فرصت دی او زه را پېښه دا فرصت څنګه ګټه پورته شي دا پاکستان په خیر هم ده موږ په خیر هم ده.
ملخوابه د پاکستان فوج مطبوعاتو ادارې ISPR په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته رهي شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې په ډینګي وایرس اخته دوه شزینه ناروغان مړ شوي دي. د صحت ادارې د ډینګي طبي ضد څانګې د شمبل رسنوي سره په شریک کړي تفصیلي رپورت کې ویلي چې د سفیر ډيري 33 کلن نورین په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او هم د سفیر ډيري 25 کلن راهلا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ساور کړ. ادارې په وړاندې د سر په ټولو سپکې د ډینګي طبي زخه د مړ شو کسانو شمیر څلوېشت رسیدلې دي. په رپورت کې ویل شوی چې شمبه په ورځ هم یو لسبې څوارلس کسان د معایناتو لپاره وړل شوي چې پکې 249 په ډینګي وایرس اخته دي او 212 کسان له هم په روغتونونو کې بستر دي. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې زیاتوالی کړی. پرون د خزانه وزارت خبره سوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تیلو د قیمتونو د زیاتوالو حکم کړی. د پټرول او ډیزل په یو لیټر کې 2 روپۍ زیاتوالی شوی. سرلنن به د پټرول د یو لیټر باید 3 روپۍ او 50 پیسې وي او د ډیزل یو لیټر به په 9 روپۍ او 40 پیسې خرڅیږي. د پاکستان حکومت د ګام په نړیوال بازار کې د تیلو د لوړیدونکو قیمتونو پر وړاندې اخیستي. په نړیوال بازار کې د تیلو د یو بیرل باید یو 50 ډالر ده. د پاکستان په ګډون د نړۍ په شمیر هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د امنیت سخت کامونه اخیستل شوي دي. بیګا هم په دې لړ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لوی ماتمي جلوسونه راووتل چې په څولې زیاتوګه پای ته ورسېدل. پرون د امنیت په خاطر د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې موبایل سرویس بند کړل شوی و. هلته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جماعتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړي پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماښام په دې اړه د امنیت ادارو له مشرانو سره خبرې کړې. د جمعې پر ورځ د کلا محفتي الله په اووم سړک یو تکی خانې ته نږدې په ځانور کې حمله کې شپږ تنه ووژل شو او لس تنه رسلویشت زخمیان شوي وو. د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسال طالبانو د غورما چلسوالۍ د پوره پاکولو هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو مطبوعاتي مسؤول تورن نصیر احمد بیگم شالې ډو ته وویل دوی وايي عملیات په شدت روان دي او نتی ځوکونه د چنایانو لکیم په د غورماچ کیم تر رسیدلی دي. د لاره به پاکه سي ول سوالي به هم ډیر هجر د پولیسو ملي امنیت او اردو عسكر پاکه کړی. تور نصیر احمد ول چې وسوال طالبان په غورماچ کې لحم خال خال فعالیت لري خو د افغانستان د امنیتی ځوکونو په وړاندې د مقاومت توان نه لري. امریکا وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلي هیوادونو په لیست کې ایران ور شاملوي او پر روسیې چې په دې فهرست کې وارلمه خسته ور باندې محدودیتونه ډېر کړي دي. سپین ماڼۍ پرون شنبه پر ځول د ایران ترڅنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل شي. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، استوایی ګینی، جنوبي سودان او سودان څلور افریقایي هیوادونه دي چې امریکا یې د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راتلو په فهرست کې شامل لوي. خو یو شمېر نور هیوادونه چې په خوازه خدای امریکا په دغه لیست کې دي نمونه شامل ول لکه شمالي کوریا، روس، اریتریا او شام بل امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو پروګرام محروم سي. د ایران ملاتړ حزب الله غورزنګ مشر د عراقي کوردانو ټول پښتنه یا ریفرندم د منځني ختیځ د ماتي دوه لومړی ګام بللی او خبرداري ورکړی چې دا به د کورنۍ جګړې سبب شي. د شنبه په ورځ په بیروت کې د خبرو پر مهال حسن نصرالله په تکرار ترول چې دا به د تقسیم او تقسیم لپاره یو دروازه خلاص کړي او زیاته کړي چې د ویش مطلب ټول منطقه د کورنۍ جګړې پر لور بیول دي چې د ختمې دوه وخت به یوازې خدای ته معلومي. د عراق لوی شمیر کوردانو د سپتمبر پر 15 نیټه د ټول پښتنې ملاتړ وکړ، خو له قانوني پلوه لازم نه دی چې عراق د عراق مرکزی حکومت ومني. د عراق مرکزی چارواکو د ریفرندم مخالفت کړي او په خبرګون کې د کوردان د سیمې له نړۍ سره فضايي رابطه غوسه کړي. امریکا، غربي هیوادونه او ملګري ملتونه هم د ټول پښتنې مخالفت کوي او دا شان ترکیه او ایران چې په کې کوردان په اقلیت کې ژوند کوي هم ریفرندم نه مني. اولته د سپین په کتلونی کلتونی سیمه کې نن یک شنبه د مکمل خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه کې د سپین په مرکزی حکومت کې چارواکو د کتلونی د خلکو د هڅې پر جمهوریت ملنډ بللې. د سپین د بهرنی چارو وزیر پروند ویل چې دا ټول پښتنه له اساسي قانون سره سمنه ده او د ډیکټاټورانو خوښه وسیله وبدله. او د سربیا په نبی سات شار کې لشتلغه درس او بشری فعالان راغون سی او د پلاستیکي بوتلونو له سرپوشونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې مثال نه لري. هغه غواړي چې دا نوښت د ګینس د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت شي. فعالانو د نبی سات شار په مرکز کې 420 متره مکعب مزکه د پلاستیکي بوتلونو په سرپوشونو فرش کړی دی. د فرش لپاره 300 سرپوشونه راغوند سی دي. هغه وایي چې د دې پلاستیکي فرش جوړولو لپاره 500 کلون راځي د بوتلونو سرپوشونه ټولول. د دې پروژه ګټه به کوچنیانو ته د مرستې لپاره ولګول سي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اوریدونکو تاسو خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واردل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستانی پوز مشر نن کابل ته تللی دی. افغان چارواکو ویلي د سولې لپاره وړاندیز کړی چې پاکستان ځینې طالب بندیان افغانستان ته وسپاري. یو څېړونکی وایي
قائدانو تبادله وشوه، دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي ځینې وسلوالې ډلې پر دوی بوج دی. آیا دا د پاکستان په پالیسیو کې بدلون ښیي که څنګه؟
پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي، خو دا ده چې دا ګورو چې بدلون به کله راځي دا ویل کرانه خبره ده.
د جنوبي وزیرستان خلک د ژوند بنیادي سهولتونه غواړي.
ونډه غز بس دی ړانګې دی په تامیون شي په بیدایي واری نه دی جاړې دی دا وړکه جلکې بجا چیږي تانګه دارا په دسکارو پورته ودا ته څوک مخ نه راوړي دا د امیش غاور وکړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. په اخره کې به داسې دوه اونیزې خبرونې د پرګنې او د نیمه نړۍ غږ واوري. هیله ده چې راسره پاتې شئ. ولومبي رپورت ورزور روزونکو د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لړپړو چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته تللی. هغه په دې سفر کې د ترګرې پر ضد مبارزې او امنیتی چارو بحث کوي. د افغانستان لپاره د امریکې د ستراتیژي تر اعلان وروسته کابل ته د کم لړپړي پاکستاني چارواکي لومړی سفر دی. په دې ستراتیژي کې پر پاکستان نیوکې شوې چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد دا تورنه ردی وای د دوی قربانی باید هیرې نشي. په دې حقله دا رپورټور افغان چارواکی وای کابل ته د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سفر باید یوازې د ژمنو تر حدا پاتې نشي، بلکې د ترګري ختمولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. د افغانستان اجرایی ریاست یو وایان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي د سیمې لپاره د امریکې تر نوې ستراتیژي وروسته پاکستان د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي.
تجربه نه ده، دا ځله هم زیات امید نه شي کېدلی. احمد سم یو نوی فرصت دی او نوې تغییرات راغلي د سیمو په منطقه کې. ضرورت دی چې پاکستان له دغو نویو تغییراتو سره ځان عیار کړي. نو څه ګټه پورته کړي ځکه چې زړو ستراتیژي او مخکنۍ پالیسي نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې دې ستراتیژي مایوسه کړې. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د ترګري ختمولو لپاره له اخلاص کار کول غواړي، نو طالبان دې د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. جاوید فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د لړکی ور سره پاکستانی چارواکو په خوا هم ډېری وعده کړي، خدا زل باید پی عمل وشي.
پاکستان په خیر هم ده، موږ په خیر هم ده، مهمه ده چې پر دې خبر لیکار وسی او طالبان د سولې خبرو ته راوبلل شي. هغه خل کچیر پاکستان په دې برخه کې همکاري نشي کولای، زموږ شوم له خلې نه کوي.
اسلام آباد پر طالبانو د پوره کنټرول خبره نه مني. جنرل قمر جاوید باجوا په داس حال کې د افغان چارواکو سره د ترګری پر ضد مبارزې په اړه خبرې کوي چې د سپتمبر په شپږمه یې د پاکستان دفاع ورځې په لمانځنو کې وویل چې د افغانستان جګړه خپل هیواد ته نشي وړلی. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور ردی او په رسمي ډول دریز لري چې د ترګری په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیری او عام خلک وژل شوي دي. اوریدونکو تاسو دغه رپورټ ورته ورسره تړلې او بل رپورټ هم درو ورو د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې کابل ته لاړ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي اسلام آباد د طالب بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. آیا د پاکستانی پوز د مشر سفر او د بندیانو د تبادلې وړاندیز به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو اړیکو په سمولو کې کوم مهم رول ولوبوي او که څنګه؟ عبدالحی ککړ د موضوع له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول شوو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیر میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان شوی تګلاري پاکستانی او افغان مشران هڅولي چې خبري اترې بیا پیل کړي.
د پرزیدنت ترامپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق او ټول لار مداخله نه بعد د افغانستان افهم خبرې اترې سم شروع کړې، پیغامونه سم راغلل، زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. دا غي کلمینیټینګ پوینټ ته ورسو چې اوب دا وی چې زموږ د فوج مشر ال تلاړ شي د سره وویلو کړه قائدانو ته بعد لا وشو دا خو به ډېر زما په حساب خو غړ ګان وی کانفیډنس بیلډینګ د پاره.
ډونالد ترامپ د تګلارې د اعلانونو پر وخت پر پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد شاه سپروي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدر سره د ولسمشر ترامپ د تګلارې نتیجه ده، خو د پوینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانوړي د جنرال باجوا سفر یا د بندیانو ممکنه بدلون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید بجوا راته کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنی دا ګټورې دي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نور حوصله هم د نړیوالو ختم شوی ده. نړیوال دا نه تحمل کولای، افغانان یې نه تحمل کولای چې د دوی بچیان دي د پاکستان په تحریک او د هغه د خپرو زلسو عناصرو د بینه دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړي، خو هر ځل بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به هم دغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر منیجمنت والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، د پاکستان هم څه ریزرویشن دي، خو دغه حل راوتی شي که دغه څه سوچ په طریقه وکړی شي. او بل مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد شاه سپر بیا وایي چې د پوینا په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په تنظیمونه به هغه نقطه وي چې شایي تازه خبرې اترې له خند سره مخامخ کړي.
د سولې پر لور
مخ په لخوا
امر غواړو،
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان بهرنو چارو وزیر خواجه محمد اسف ورستیو څرګندونو ته په کتو سره ځینې کارپوهان هیلمن دي چې پاکستان اوس د نړیوال فشار له وجې خپل پالیسي بدلول غواړي خو ځینې بیا وایي چې په تیرو وختونو کې هم اسلام آباد د ترګرۍ مخنیوي لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو اعلان کړی و خو لا یې هم نه دي کړي د پاکستان بهرنو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې ځینې وسلوالې ډلې پر دوی بوج دي
د پاکستان ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د هیواد د بنو چر وزیر وروستۍ څرګندونې یې ښایي چې اسلام آباد غواړي خپل د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختم کړي د نهې پر ورځ د پاکستان بنو چر وزیر خواجه آصف په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنګیدونکو حقاني شبکه او د ناقانونه ګرځول شوي جماعت داوا د مشر حفیظ سعید په څیر ناصر پر پاکستان بوج دی او لدی ځان خلاصول لپاره باید وخت ورکړل شي په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وای د خواجه آصف دغه بیان د لورته اشاره کوي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت اهم غواړي چې خپل د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختم کړي
خپل اندرونی جو اس وخت چیلنجز
ہے پاکستان کو پاکستان تچی په هیواد د نن له ترهګرو ډلو لکه د پاکستاني طالبانو لشکر جنگوي القاعده او نور یو شمیر وسلوالو ډلو لخوا کوم چیلنجونه دي نو لدی کبل هم پاکستان غواړي چې خپل پالیسی بدل کړي بل خو پر هند سربیر افغانستان او امریکا هم د پاکستان له پالیسي ډیر تنگ دي او د چین هم پاکستان ته مشوره ده چې خپل پالیسی بدل کړي نو دی هرڅه ته پکتو پاکستان غواړي چې په خپل پالیسیو کې لچک راولي او زما په خیال هم دغه وجه ده چې د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف ورته سرګندونه کړې دي
تلت مسعود وايي پاکستان نشي کولای چې خپل موجوده پالیسۍ ته دوام ورکړي د امریکا دفاع وزیر هم د شروع پورزو په کابل کې ویلی وو چې د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره اهم خموقه ده چې د ترګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلي وو چې پاکستان هغو ترګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده افغان ولسمشر اشرف غنی اهم ویلي له پاکستان سره سوله غواړي او باید اسلام آباد له دې موقع مثبته ګټه واخلي نوموړی وای ماحول بدل شوی او لومړنۍ پایلې بدې نه دي خو په دې برخه کې قضاوت به له وخته وړاندې وي همدار سرګندونې په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو په اپراسیاب خټک اهم کوي وای دا خبره ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په سرګند ډول دا ومنله چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي او باید دا فریق دي خو نوموړی وای دا ویل ګران دي چې ګین اسلام آباد به دغه خبرو ته عملی شکل ورکړي
چې دا کله 2016 کال کې او پیښور کې سکول کې ماشومان قتل شو او دې لوی خلک هم جن شو ټول ملک نو هغه وخت کې تاسو یاد شي بیا نېشنل اکشن پلان په نوم باندې یو حکومت عملی اعلان شو چې هغه مطلب دا و چې پاکستان کې انتها پسندی او دهشتګردي چې دا ختم کړی شي خو دا چې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو نظام بس کولو لپاره لازم ده چې پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي خو دا چې دا وګورو چې دا بدلون به کله راځي نو دا ویل کړه نه خبره
اپراسیاب خټک او تلت مسعود دواړه وای کچیر اسلام آباد خپل پالیسي بدل نه کړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر لډیرو مشکلاتو سره مخ کېدي شي خټک وای ک پاکستان خپل سیاست بدل نه کړو نو د عراق او لیبیا په څیر به یوازې شي
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر اوراز د
د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اور زن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هر ورځ موږ نه ساته خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تازه په تازه اوریدل شي. ڈان اور رسپانہ پہ یو مقالہ کی لکھی چکت ہم د پاکستان د بہرنو چار وزارت یو عربیا پہ حواد کے د داعش وسلوال و موجودیت سے انکار کھڑے خود رسپانہ پوانا پہ اسلام آباد کے روانہ میش د دے ڈلے بیرغون لگی دلی چی د اندکھنی وڑ خبر ادا اور رسپانہ لکھی پکار دا چی ریاست د انکار او د ڈینائل یا د ردول ل پالیسی روزی او د داعش اور پیخ گواخ خلاف گامون پورته کی مقالې مهم ټکی مليحه مرزا د درته وای.
ڈان رسپانه لیکي پاکستان د زیارت پورز یو واری بیا اویل چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله موجودیت نه لري. خو رسپانه لیکي په اسلام آباد کې پرستو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې بیرغونه لګیدل د اندېښنې وړ خبره ده. د رسپانې په خبره د یو رپورټ پس پولیسو د داعش جنډې لری کړې چې انتظامی چارواکي ورباندې خبر نو او وروسته هم جواب نشو ورکولی چې د دې ذمہوار څوک ول. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې امنیتي ادارې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ورپېخ ګواښ پېژندنه کول نه غواړي او یا یې نشي کولی. ڈان رسپانه لیکي که څه هم داعش د منځني ختیځ پشان په پاکستان کې نیټورک نه لري خو پکار ده چې په دې تکیه ونه شي او دغه ډله له پامه ونه غورځول شي ځکه چې پر پاکستان د دغه وسلوالې ډلې مفکوره زیات اثر کولی شي چې پکې لاول نه نورې وسلوالې ډلې موجودې دي او په نتیجه کې یو قوي ګواښ مخې ته راتلی شي. رسپانه لیکي د دغه ګواښ خلاف د یوې ستراتیژۍ جوړولو پر ځای داسې ښکاري چې ریاست د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د جګړې د وخت غلطیانې یو وار بیا کوي. رسپانه د پولیسو لخوا د ترهګري ضد کاروایانو رپورټولو طریقه هم د اندېښنې وړ خبره بولي او وایي چې په پولیس کاروایانو کې چې کوم کسان وژل کیږي هغوی د ترهګرو ډلو غړي بلل کیږي خو په اړه نور معلومات نه شریکیږي. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې ریاست یوازې د پیښو تر حده محدود دی خو د هغه ګواښ په اړه یوازې فکر نه لري چې ورسره مخ دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردن کو ڈوچے ویلے ویب سائٹ لکھلی کہ یہ خوا د پاکستان بہرنو چارو وزیر ویلی چې دوی ځان له وسلوال ډلو خلاصول غواړي نو بل خوا د دې هیواد په مرکزی سیاست کې وسلوال ډلې په بدلو نومونو شاملېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د جماعت دعوا سخدریزی ډلې ځینې غړو په لاهور کې شو زمینی ټاکنو کې برخه اخیستې ده. د مقالې لنډیز له اسرار المومند اورو.
ڈوچے ویلے ویب پان لکھی د پاکستان بانو چھرو وزیر خواجہ سیف ویلی چې د حقانی شبکې او د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر دوی بوج دی او لدی د ځان خلاصولو لپاره باید پاکستان ته وخت ورکړل شي. خواجہ سیف چې تل یې په سیاست کې د پوز په مداخلت نیوکه کړي دا یې هم ویلي چې نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ ځکه لرې کړل شو چې هغه له هندوستان سره اړیکې سمول غوښتل. مخالکون کې وای د بنو چر وزیر د سرګندونې خای چې پاکستان غواړي خپل د سغدري زو د ملاتړ پالیسی بدل کړي. دا براسي حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په پاکستان فشار زیات کړي چې پر خپل ځمکه د هغه افغان طالبانو پر ضد بشپړ عملیات وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره جنگيږي. خو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت نه یوازې دا چې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کول غواړي بلکې هڅه کوي چې وسلوال ډلې په مرکزی سیاست کې راولي چې دارنګ په سیاست کې د روشن فکر قوتونو مخه ونیول شي. په دې میچ کې د لاهور په زمینی انتخاباتو کې د ملي مسلم لیگ په برخه اخیستو د پاکستانی ټولنې روشن فکره طبقه ډېر اندېښمنه ده ځکه چې ملي مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت دعوا سیاسي څانګه ګڼل کیږي. بلخوا د ملي مسلم لیگ ویاند تابش قیوم دا تورونه رد کړي چې ګینه د دوی ګوند ته د پوځي اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه دی. نوموړی وایي د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید له ملي مسلم لیگ سره هیڅ تړاو نشته. خو لاهور میشته سیاسي کارپو احسن رضا له دې سره موافقه نه کوي او وای نه یوازې دا چې د ملي مسلم لیگ په بینرو د حافظ سید تصویرونه وو، بلکې د انتخاباتي کمپاین دوران اهم د دې ګوند غړو جهادي نارې وهلې. بلخوا په اسلام آباد کې د یو پوهنتون پخوانی پروفیسر توصیب احمد وای چې د ملي مسلم لیگ جوړولو هدف وسلوالې ډلې د پاکستان په مرکزي سیاست کې شاملول دي. نوموړی وای له دې ګام سره په نړۍ کې د پاکستان لویه بدنامي کېدای شي او هیڅوک به دا ونه مني چې ګینې پاکستان د سخت دریځو پر ضد جګړه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شتګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوا
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه ته
نه شو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د جنوبي وزیرستان د تنګې درې خلک له حکومت د روغتیا او تعلیم سهولتونه غواړي. دوی وایي حکومت جګړو سخت ځپلي دي، نو ځکه دې حکومت ورته ځانګړی پام کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دې ځای ځینو مشرانو وویل چې له کډوالۍ څخه د ستنېدو په وخت ورسره چارواکو د ډېرو مرستو ژمنه کړې وه، خو هغه یې نه دي پوره کړي. سیلاب مسعود بهي نور تفصیل درته وایي.
د ماکین رازین په منځ کښې د تنګې درې قبایلیون وایي چې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه یې جایدادونه کورونه بایللي، د ژوند د تېرولو دپاره هیڅ ورپاتې نه دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي دې میشت ته هم مخ راواړوي. د دغې سیمې یو قبایلي وایي:
زموږ خپل نوم زرداد دی، د تنګې درې یو، موږ باندې ډېر تکلیفات تېر شول، اوس یې دغې نه بعد چې کله روغلي خوش خبری رو کوله چې تاسو ته ډېرې وقار ملاویږي او ډېر شینو ملاویږي. نه د حکومت د طرفه میشته څه ملاو شول په دشکارو پورته، نه د انجوز د طرفه میشته څه ملاو شول.
د یو بل قبایلي خبرو ته هم خوش ژوند شی:
زه میر بادشاه بند خیل چې میش کله جنګ ولګېده، میش په داغري نه شی، په یوځوی په بل شی، په تامیون شی، پنډي په میش تکلیف تیر دی. ی میش له غونډه غز بس دی ړانګې دي، په تامیون شی، په بیدایي واري نه دي، جاړې دي، دا وړکه جلکېب ځاچیږي. تانګه دا را په دشکارو پورته ودا ته څوک مخ نه راړوي. دا د امیش غاور وکړو، پاکستان دې میش دی، میش دی، د تکلیف یې روکو، په دغه تکلیف یې پوسه میش دی. اپیل دی چې تانګه دا را پوته دو د هر شي نه.
د دغو قبایلیانو د مشکلاتو، نیمګړتیاوو او غوښتنو په باره کښې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده:
په داسې شکل څه دی چې تانګه دا را لکه
حکومت دوی به مجبور شي چې سیمه پرېږدي او یو ځل بیا بلوري ته کډې وبایوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، رزین، سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یوه بجا،
د مسافرو ګړې
پاته منټه د پاسه یو بجا،
حجره
پاته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. د اتوار یا د یک شنبه ورځې د خبرونو په اړه مو واوریدل. په دې کې د سولې پر لور خبرونه تاسو اوریدئ، او ورپسې چې کوم خپرونې دي په هغه کې موږ پرګنی خبرون لرو او د نیمه نړۍ غږ خبرونه د دوړه خبرونه تاسو د خبرونو د لنډیز وروسته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز لپاره سره په سټوډیو کې عبدالحی کاکړ دلته راغله ده. نو راځي چې اول د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د اجرائیه رئیس ویاند وایي د پاکستان فوج مشر نن کابل ته ورسېدلی دی. نن له مشر ډو څخه د خبرو مهال جاوید فیصل وویل چې د جنرال قمر جاوید باجوه بل افغان ولسمشر او نور امنیتي چارواکو سره په دوه اړخیزو چارو د ترګري په موضوع خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا د صحت اداره وایي په ډینګي وایرس اخته دوه ښځې مړې شوې دي. د صحت ادارې کې د ډینګي طبي ضد څانګې د شنبې له رسنیو سره په شریک کړي تفصیلي رپورټ کولی چې سفیر ډیری 3 کلن نورین او د سفیر ډیری 15 کلن راهله په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ساور کړي. پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې زیاتوالی کړی. پرون د خزانه وزارت څخه د خبر سوي خبر پانه وایي چې وزیر اعظم شاید خکنه بچی د تیل د قیمتونو زیاتوالی حکم وکړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېږي. د پاکستان په مختلف ښارونو کې د امنیت سخت ګامونه اخیستل شوي. د افغانستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسوال طالبان سره د غورماچ ولسوالۍ د پوره پاکولو هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین اقبل اردو مطبوعاتي مسؤل تورن نصیر احمد بیګام مشال ریډي ټول امریات په شدت روان دي. امنیتي ځواکونه د چنایانو له کیمپه د غورماچ کیمپ ته رسېدلي دي. امریکا وایي د انسانانو د قاچاق په مرحله کې د پاتې راغلي هیوادونو په لیست کې ایران او شامل وي. په روسیې چې په دې فهرست کې ورلم خسته محدودیتونه لیر کړي. سپینماني پرون وویل د ایران تر څنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دې لیست کې شامل شي. د ایران ملاتړ حزب الله غورځنګ مشر د عراقي کردانو ټول پښتنه یا ریفرندم د منځني ختیځ د ماتېدو لومړی ګام بللی او خبرداری ورکړي چې دا به د کورنۍ جګړې سبب شي. شنبې په ورځ په بیروت کې خبرو په مهال حسن نصر الله په تکرار سره وویل چې دا به د تقسیم لپاره دروازه خلاصه کړي. او د سپین په کاتولنی یا سیمه کې نن د مکمل خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه کېږي. د سپین په مرکزي حکومت چارواکو د کاتولنی د خلکو د هڅې پر جمهوریت ملنډې بللي. د سربیا په نوي سات شار کې لشتلر ادرس او بشری فعالان راغونډ شوي. د پلاستیکي بوتلونو له سرپوشونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې مثال نه لري.
عبدالحی کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس هم د وادي سره سم تاسو پرګنې ونی ز خبرونه وړاندې کوو. انیسا جمل قربانه ده.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیسا جمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې پر دې خبري کوي چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره څه هلي سلی کوي. په دې رستیو کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه د اقلیتونو پر ضد د تشدد پیښو رپورټونه مخې ته راغلي دي. اقلیتونه وایي دوی د عدم برداشت په زور د مذهب بدلولو په زور د ودونو د مذهب سپکاوي قانون مذهبي ازادي نه لرلو د غیر مسلمو لپاره د کمو قوانینو او دغسې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه دا هم وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکو ادارې نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د 1970 کال را په دیخوا د اقلیتونو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې مشر سیسل چودري په دې اړه وایي
کزه د تیرو ډیر شکلونو ته وګورم نو په پاکستان کې د اقلیتونو صورتحال ډیر خراب شوی دی. د اقلیتونو سره سره زموږ د ټوله ټولنې حالات ورځ تر بلې خراب شوی دی. په ټولنه کې عدم برداشت هم زیات شوی دی او د دې تاوان اوس د اقلیتونو سره سره مسلمانانو ته هم رسیږي. اقلیتونه د پخوانه په بد حال کې دي او چې ټولنه کې اوس د ټولو لپاره عدم برداشت زیات شوی دی نو په داسې کې خو د اقلیتونو حال لا نور بد شي. په ټولنه کې چې د بل د نه منلو خبره زیاته شي نو د امتیازي سلوک بیلابیل عناصر مخې ته راشي.
د رستیو کې په پا پاکستان کې د عدم برداشت او مذهب ته د سپکاوي پیښې مخې ته راغلي دي. اقلیتونه وایي چې په پا پاکستان کې اکثره خلکو د اقلیتونو پر ضد د مذهب سپکاوي قانون په غلطه توګه استعمال کړی دی. په 2016 کال کې د پنجاب په یوه سیمه کې یوه عیسوي جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور د وهلو ټکولو وروسته وشل شوه. په 2015 کال کې پلاور کې قهرجنو مظاهره کوونکو د یو کس لخوا مذهب ته د سپکاوي د تور لوجې د عیسایانو ځینې کورونه او چرچ ته اور ولګاو. دغسې د پنجاب یوې اوسیدونکې آسیا بیبي باندې هم مذهب ته د سپکاوي تور دی، او د هغې لپاره غږ پورته کوونکي او د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر هم مذهب ته د سپکاوي کولو په تور وژل شوی دی. خو بیا د تیر کال په می میاشت کې د پنجاب صوبې په ساحیوال ضلعه کې پولیسو په لومړي ځل د هغو شپږو تورنو کسانو پر ضد د مذهب سپکاوي قانون لاندې FIR درج کړ چې د یو سیک مسافر د بټکی بې حرمتي یې کړې وه. سیسل چودھری زیاتوی چې د عدم برداشت مسأله دا مهال تر سکولونو کالجونو هم غځېدلې ده چې له وجې د مسلمانانو او غیر مسلمو زده کوونکي له مشکلات سره مخ شوي دي.
اداروں کے اندر یا سکولوں میں کالجز میں جو اسٹوڈنٹ جو اقلیت مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں
د عدم برداشت مسلې له وجې په بیلابیلو ادارو سکولونو کالجونو یونیورسټیو کې موجود غیر مسلم زده کوونکي بیا له یو بیل مشکل سره مخ کیږي. د مردان عبدالولی خان یونیورسټۍ د مشال خان پیښې ته کوکتل شي نو هغه د دې څرګندونه کوي چې زموږ په ټولنه کې عدم برداشت تر ډیره حده زیات شوی دی. موږ خو لومړی یو بل د انسان په حیثیت مانو نه، موږ تش دې ته ګورو چې د دې تن فرقه، مذهب او حیثیت او ذات څه دی. د دې له وجې سغدریزي او عدم برداشت زیاتیږي. زموږ په کتابونو او تعلیمي نظام کې دننه داسې خبرې موجودې دي چې د اقلیتونو په اړه د نسلي توپیر مسلې راپورته کوي.
د مذهب سپکاوی پیښې د غیر مسلمو تر څنګ مسلمانانو سره هم شوې دي چې یوه یې د مردان عبدالولی خان یونیورسټۍ زده کوونکي مشال خان هغه ده چې بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وواشه. په پیښور کې د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې په آئین کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شوي دي، خو د هغې باوجود له دوی سره امتیازي چلند کیږي.
دا د بین الاقوامی قانون چې دی هغه اومه معنا دی، معنا دی لایس کی چې کم دی هغه راځي بین الاقوامی کم دغه دی کنه. او نو په پاکستان کې چې هغه خبره خو دا انډر آرټیکل 25 کانستټیوشن اف پاکستان دا ایکول سټیزن کوي. دا جنرال قانون خو یو پر کله بدلی ته وجود دی چې حق ورکول ټیم راشي نو بیا ایکول سټیزن دی. زه وایم چې دا ټول اساس زما سره کیږي لګیا دی کنه. نو دې کې دا ټول قصور چې دی د بین الاقوامی ادارو دی چې هغه دې نه تاسو نه کړی چې دې ملک کې هغه بیرونی دنیا دا چې الته چې دی جنډر بیلنس هم شته، الته د مذهب په بنیاد باندې چې دی چاته حق نه ورکوي بلکې ایکول ورکوي. خو دلته خو دا نظریاتي ملک دی کنه.
اقلیتونه وای د دوی عبادت ځایونه او پخانی مذهبي آثار هم خوندي نه دي. باغې یا خو نامعلومه کسانو بریدونه کړي دي او یا په سرکاري ودانې او شخصي هوټلونه جوړ شوي دي. هارون سربدیال په دې اړه زیاتوي د پاکستان جوړېدو پر مهال چې د اقلیتونو کمه آبادي وه هغه اوس ډېره کمه شوې ده.
مندرو کی عبادت گاہوں کی چکم دغه دی سکیورٹی ضرورت ته هغه دی دی چکم هندو سکھ پراپرٹی چکم آمدن راځي نو دا هندوانو او د سکانو کم عبادت گاہوں دی دله دی کمیونٹی پولیس سسٹم دی جوړ کی او برتنی کی پولیس هم دی برتنی کی زمون نان مسلم کمیونٹی نا هندوانو او سکانو نا او عبادت گاہوں کی دیو لګی کنا تر اوسه پوری موږ سره عبادت گاہوں نشته ټول قبضه دی خپل سکولونو کالجونو یونیورسيټي جوړ کړي زمون کی عبادت گاہوں نا او زمون د پاره عبادت پاره نشته نو سکول چرته جوړ او زه فکر باندې ما هغه خلکو نه د پاره چې کم غرور لري دي کی دي سو کې تاسو نه پې سو کې توجه نه ورکي او د سیسه دغه نشته نه کنه چې زمون ځا خارجي تعلق کې تا نو سره نو ځکه سکړي نه وي دغه سره ای ویزا فری کنټری سره چې زمون تعلقات چرته خوي چې مونږ به چرته با اخوا به چرته ځان به دغه کړی زمون د پاره په دنیا کې سو ملک نشته نه کنه. یو انډیا دی هغه زمون دشمن ملک ته بس په دنیا کې یو مجد زمون دا سره دی چې هغه مونږ نه مسلم خاص تور باندې چې کم هندوز دي داغه چې کوم مذهبي استحصال کیږي لګیا دي داغه نسل کشي کیږي لګیا دي زموږ تعداد وی ور د 25% اف ټوټل پاپولیشن ان پاکستان کې ان ایگزیسټر او اوس موږ لاړو غره شو 1.75% هم نه پاتې زه خدانه مې مچ ماته اسمان نه چې سره راکی او ماته دي مال مال لپاره بیل سوب دي جوړ کی خو زه دا یو مجمع کوم آئینی حق ته اخو را کوي کنه آئینی حقوق د لپاره سروز اف بزنس جوړ کې کنه ار یو سړی چې هر افسر چې هغه وایلیشن کوي او هیڅ سزا نشته.
د ډیرستایو کې د پاکستان په بیلابلو سیمو په ځانګړي توګه په سند صوبه کې په زوره د مذهب بدلولو ودونو پیښې مخې ته راغلي دي. سند اسمبلی تیر کال د دې پیښو مخنیوي لپاره یو بل هم منصور کړی و، خو د ځینو مذهبي ډلو د اعتراضاتو وروسته دغه بل بیرته واغستل شو. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په زوره د مذهب بدلولو ودونو کولو د پیښو له وجې ګڼ شمېر غیر مسلمه کورنۍ د پاکستان دننه نورو سیمو او یا له هېواد څخه هند ته په کډه کېدو مجبوره شوي دي. سیسل چودري په دې اړه وایي چې په پاکستان کې دا مهال د اقلیتونو حقونه عملي کول یو مشکله کار جوړ شوی دی.
اگر میں مثال دوں تو 2014 میں ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی
د 2014 کال د جون په 19 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د اقلیتونو د خوندیتوب او حقونو عملی کولو لپاره یو فرمان جاری کړو، خو د دریو کلونو تیرېدو وروسته هم دغه حکامت نه دی عملی شوی. په ټولنه کې یو داسې فکر پیدا شوی دی چې په حکومتي ادارو کې ناس چارواکي هم د مذهبي ډلو له ویرې او یا د نسلي توپیر له وجې د اقلیتونو د حقونو عملی کولو لپاره کار نه کوي. بل دا مهال زموږ د هیواد سیاسي حالات هم ډیر خراب دي، نو په داسې کې چې اقلیتونه له وړاندې نه له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، اوس خو ورته ډوڅوک پام نه کوي.
دا چې اقلیتونه د مدني ټولنو د بشري حقوقو ادارو د هلوسلو د غیر مسلمه د حقوقو او خوندیتوب لپاره د کارونو نامطمئنه دي او کنه، سیسل چودري وایي د مدني ټولنو او بشري حقوقو کارکونکو د حاصله وجې د دوی ډیر مشکلات حل شوي دي.
نہیں نہیں دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ سول سوسائٹی ہماری پاکستان کے اندر بہت ایکٹیو ہے، بہت دلیر ہے،
اور پاکستان کی مدنی ٹولنے ڈیری فعال دی او د اقلیتونو د حقونو لپاره ډیر غږ پورته کوي. تر دې چې زموږ خپل ادارې هم کله کله په ځینو موضوعاتو غلی شي، خو مدنی ټولنه بیا هغه مسلې راپورته کړي. په پاکستان کې دا مهال د غیر سرکاري ادارو کارونو ته هم د شک په سترګه کتل کیږي. دا غوي سارنه له حد زیات روانه ده، خو بیا هم هغه د بنیادی حقونو او د ولست اسانتیو لپاره خپل هڅې نه دي ختمې کړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر کامران عارف وای چې په هواد کې اکثر وخت زنو کسانو قانون په خپل لاسو کې اغسته او ډېری بدی پیخې کړې دي، خو هغه ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې.
چې خبره دا چې دا تشته قانون خبره نه ده، دا خو ډېر په وسیع پیمانه باندې په دې په زموږ په سوسایټي کې بحث پکار دی چې اخر دې سره داسې قسم الزامات سره به ډیل کوي څنګه. اوس خو چې داسې الزام په چاو لګي نو دا هغه ژوند ته خطره شي، تش دا نه ده چې هغه بارس کیږي بلکې دا هغه ژوند ته خطره شي. او د مشال چې کوم کیس ته د زموږ مخکې دی هغه الزام لګي دا، او بیا اخر کې چې تحقیق وشو تفتیش وکړه پولیس نو داسې څه خبره نه وه. نو دا لکه په معاشرے په ډول باندې سوسایټي په ډول باندې موږ ته په دې غور پکار.
کامران عارف وایي د پاکستان حکومت دې د اقلیتونو خوندیتوب او ستونزو هوارولو ته پام وکړي، ځکه چې له وخت تېرېدو سره د هغې پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او دا د هېواد د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ ده.
خبره چې دا کم ته چې انګریزي کې پولیټیکل ویل وایي، زموږ چې کم حکومتونه دي، زموږ چې کم سیاسي حکومت دی، هغه دې ته توجه نه ورکوي، په دې غور نه کوي، سنجیدگی سره نه اخلي کوي. یو ځل حکومت دا سنجیدگی سره غوښتل شروع کړ نو دا سه سو جنې شته چې دوی ته مذهبي اقلیتونو ته خپل حقوق نشي ورکړي.
د پاکستان حکومت مذهب ته د سپکاوي په تور د وژل شوي پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسي سزا ورکړې وه، او دا مهال د مشال خان د پیښې اورېدنه هم روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قومي اسمبلی غړي باونداس وایي چې د پاکستان په آئین کې د نورو په څیر د اقلیتونو لپاره هم حقونه موجود دي، خو د هغې په سمه توګه عملي کولو ته اړتیا ده. نوموړی زیاتوي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د اقلیتونو ستونزې تر ډېره هوارې کړې دي او هڅه کوي چې د دوی لپاره نور قوانین هم جوړ کړي.
ہمیں صحیح پاکستانی سمجھا نہیں گیا،
د نورلسوه وسلوېختم کال نه تر اوسه پورې مونږ چا د نورو پاکستانیانو په څیر نه یو تسلیم کړي. مونږ لپاره دوه مخیزه لارې خپلولی شي. مونږ ته ډېر سپک کتل کیږي. په پاکستان کې چې د اقلیتونو لپاره کوم قوانین جوړ شوي دي په کار ده د هغې ملاتړ وشي. زه د یو سیاستوال او حکومتي غړي په توګه پوره هڅه کوم چې د خپلو خلکو حالات بدل کړم. خدا به وخت اخلي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې درنازنی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مشال ریډیو مو پرګنې خبرونه وارده. اوس د وادي سره سم تاسو بل او نيزه خبرونه د نیمه نړۍ غږ دراورو د تاسو احمد شاه اعظمي جوړي
د نیمه نړۍ غږ.
د مشال رادیو اونیز خبرونی د نیمه نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د ځواک منولو او د دوی پر خپل پښو د درو لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي. دغه تنظیمونو په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون په تکل راوتي دي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې دا ځل د میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیم د خویندو کور حال دکو چې څه فعالیتونه لري او په ټولنه کې څه ډول مثبت بدلون رامنځته کړي. د خویندو کور په 1993 کال کې جوړ شوی او د دې پیل د خیبر پښتونخوا په اوو کلو کې له فعالیت سره وسو. د دې تنظیم جوړونکې مریم بیبي وایي چې ښځې په کور کې دننه او د باندې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي او له دوی سره په جایداد، خوړو، ناروغۍ او همدغسې په ولسي ژوند کې توپیري چلند کیږي. نوموړي زیاتوي چې د خویندو کور جوړولو مقصد یې دا و چې ښځې په خپله هڅه وکړي چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو لپاره راټولې سي او همت وکړي.
نو او کومهنی زنانو چې دغه نمائندګي نه و او چې دغه ډېر زیات مشکلات سره مخ وو موږ دا محسوس کړو چې دا ډېر زیات ضروري ده. مثلا زه تاسو ته دا وایم چې کوم د تعلیم په زنانو کې ډېر زیات کم ده چې هغه تاسو د نارینه او حوالی سره وکړي. دا شی چې ډېر د ماشوم پیدایش وخت ډېر زنانو زموږ په علاقه کې ډېر زنانو کې شي موږ دا ضرورت محسوس کړو چې نو یو تاسو د پکار دی زهره ده چې د نړیوال د بازار خو یو کار مې کیږي خو چې دا توجه یې ټول نو په خیر کې د باندې زه کوم کدا د تنظیم او خوند کور جوړ کړو.
د خوند کور دایره اوس غځېدلې او د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبالی سیمو کې هم د ښځو په برخه کې کار کوي. دا چې مریم بیبي د تنظیم جوړولو پر وخت له څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخ شو نوموړی وای چې په لومړي سر کې یې ډېرې ستونزې وګاللې خو بیا وروسته پر دوی د خلکو باور زیات شو.
یو قسم اعتراضونه وشو یو قسم حملې هم دغه کې په اخبار کې مرا پوښتنه ده دغه اوس لري خو موږ خپل کار ساتلې مونږ چې د شنو کالو نه زیات تجربه سره خلکو وپېژندلو مونږ خلکو پېژندلو او دا خلکو دا اوس ولې چې خوند کور خلکو د دې خاور سره تعلق دی زموږ سیاسي ایجنډا نشته. دا کوم یو اعتبار دی خلکو ترست په مونږ دین ته ډېر زیات اعتماد راکړي دي.
مریم بیبي وایي تنظیم یې په لیرې شاته پاته او کلیوالو سیمو کې کار کول ته لومړیتوب ورکوي او خلک د دوی د کار او فعالیتونو ډېر ستاینه کوي او غواړي چې د هغوی په سیمه کې هم دا تنظیم کار پیل کړي. د خویندو کور د پروګرامونو د څانګې مشره ګلالۍ له دې تنظیم سره د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. نوموړی وایي اوسمهال د دوی تنظیم د تعلیم، روغتیا، سیاسي او مدني حقونه او د کار روزګار په برخو کې فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د دوی تر انتظام لاندې د نجونو شاوخوا 40 سکولونه فعالیت کوي.
تعلیم کې زمونږ اوس هم په دې وخت سره زمونږ 40 سکولونه دي چې کنټرول جنکو د پاره دي او موسټلی پرایمری ایجوکیشن باندې دي. زمونږ اوس کرنټلی هم څه ماشومان زمونږ په سکولونو کې دي چې کوم دي 40 سکولونو کې دي هغه د 4000 نه اباو ماشومان دي او ټول داسې ځینو کې دي دا سکولونه چې کوم لکه داسې دیر کې دیرپر کې داسې فاټا کې بنو کې صدا آی ڈی پیز د پاره ماشومان د پاره سکولونو دي چې کوم دا په دې فاټا کې چې کوم آپریشن کیږي هغه د وجه نه چې فلک لاندې راغلي دي دلته کې اوسیږي ڈسپلیس شوي دي هغه د پاره سکولونو دي. دا ټول ماشومان ته مفت کتابونه مفت یونیفارم ټایم ټو ټایم هغه سکولونو کې لایبریریز دي هغه سکولونو کې چې سم کریکولر اکټیویټیز کیږي او بیا ایون دا هغه ماشومان موږ فردر هم کوشش کوو چې هغه مین سټریم ته راولو کړو. زمونږ سره هغه ځای کې بندم جماعت نه پس سکول نشته دی نو موږ هغه شپږم کې یا اتم پورې زموږ سکول دی لس نه هم نشته نو موږ ګورمنټ سکول کې داخل کو کوشش کوو چې هغه ته سکالرشپ بندوبست کوو ساغی چا سره لینک کوو.
ګلالی زیاتوی چې له تنظیم سره د پاکستان حکومت د ملګری ملتونو بیلابیل ادارې او عام کسان مالی مرسته کوي. بلخوا د خویندو کور مشر مریم بیبی وایي له دوی سره له 350 څخه تر 400 پورې کسان کار کوي چې ګڼ شمېر ښوونکي یا استادان دي. نوموړی وایي د دوی په جوړ کړل سوو سکولونو کې په زرګونو ماشومانو زده کړې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر اوس خپل نورو ماشومانو نجونو ته درس وایي. ګلالی وایي چې د تعلیم په برخه کې دوی له حکومت سره همکاري کوي او بند یا غیر فعال سکولونه بیرته فعالوي.
زمونږ ډېر زیات داسې زینو کې سکولونه دي لکه فاټا کې او په دې فار فلنګ کې څونه ډیسټریکټس دي چې ما درته وویل بنو دي داسې زینو کې چې هغه سکول ډیسفنکشنل دي لکه سکول خو شته د حکومت کتابونه وغیرہ کې خو هلته کې چلیږي نه ورته استاد ناراضي یا هغه زینو کې هغه سکولونه بندې. موږ هغه سکولونه فنکشنل کول لپاره حکومت سره ملګر کار کوو هغه رپورټ کوو هغه باندې خلکو ته موبلایزیشن کوو چې دا سکول وساتو د خې لپاره جوړ کړي. موږ ډیسفنکشنل سکولونه فنکشنل کول لپاره هم کوشش کوو دا غشانت حکومت نه بجټ زیاتې دوه د پاره مونږ غوي سره کار کوو چې لکه د هغه د مونږ اډوکیټي خپل پروګرام وایي چې مونږ وایي چې د پاره تاسو د بجټ زیات کړئ او سپیشلی مونږ وایي چې جن کو د تعلیم لپاره بجټ زیات شي ځکه چې هغه ډیر زیات شری خواندي کې ډیر زیات کم ده.
د خند کور پر دې سربېره د روغتیا په برخه کې کار کوي. ګلالی وایي دوی د ایډز زنانه ناروغیو د مور او ماشوم د روغتیا او لسدمه او جنگ څخه د پیداسو ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم کار کوي.
خلکو کې چې کله اویرنس او دې حوالے سرکار کو نو مونږ ته ډیر زیات اچ آی وی پازیټیو کسان دي هغه ریفر کیږي اسپیشلی چې کوم زنانه دي او هغه رپورٹ شي هغه مونږ سره رجسٹر شي مونږ هغه ته فری لکه چې کوم داوی پیکج دي چې کوم د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د پاکستان چې کوم رجسٹرډ فیسیلیټیز هغه ملاو شي ورته. دا شانت کې مکسر زینو کې د زنانه او د صحت حوالے سره تعلق نه ني یا کا تعلق نه ني نو هغه کې سړي ډاکټران وي نو مونږ دا سي میډیکل کیمپس وغیرہ ارګنایز کوو او هغه کې خود ډاکټر ابوزو چې کوم گاینکولوجیست وی چې کوم ایکسپرت وی چې کوم داسې کمپلیکیټډ کیسز وی هغه موږ ریفر کوو. مینٹل ہیلتھ باندې هم موږ لګ ډیر کار کوو ځکه چې څنګه کوم ایریا سره زموږ تعلق دی هغه کې ټراما او داسې ډیر زیات چې موږ سره داسې دغه هم چې څه مینٹل پیشنټس وی هغه موږ ځان سره رجسٹر کوو خصوصا زنانا او هغه ته موږ سره سرویسز ورکو کاونسلینګ او کوم دوايي ضرورت دی.
د خند کور په شذو کې د خپل ټولنیزو او سیاسي حقوقو په اړه د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي. ګلالی زیاتوی چې لدې کارونو د دوی هدف شذې پر خپل پښو درول دي.
زمونږ ټول پروګرامز کې د خپلو وړو وړو تنظیمونو جوړو په کلو پساته باندې نو هغه کې بیا موږ سره مختلف پروګرامز دي لکه موږ هغه ته لیډرشپ پروګرام او یو هغه کې موږ زنانه ته ټریننګز ورکو او د آئین حواله سره دغه اویرنس کوو ورته وایي چې کوم کوم حقوق دي تاسو کوم کوم ځای کې تاسو حکومت نه خپل حق غوښته شي کوم کوم ځای کې تاسو د حقوق نه علاوه تاسو ریسپانسبيليټیز څه دي چې کله اوټونه کېږي هغه کې د ووټ ورکولو کوم تاسو ریسپانسبيليټیز هغه به څنګه طریقې سره ورکوي او هغه حواله سره موږ ورته حق ورکو. لیڈرشپ پروگرام باندې موږ هغه ته چې کله ټریننګ زور کو بیا هغه مدد کوو چې هغه فار ایگزامپل چېرته پولیټیکل دغه کول غواړي لوکل سطح باندې حکومت چونه دی هغه کې چې کله هغه ساغش کول غواړي کپ صوبائی او کپ نیشنل باندې اټول باندې موږ هغه سپورټ کوو. دین علاوه رائټ صرف دغه سیاسي حقوق نه علاوه چې کوم دغه کانسټیټیوشنل رائټس دي چې کوم آئین کې دغه حقوق دي لکه جائیداد کې حصہ ده لا زور واده نشي کېده یا چایلډ میریجز باره کې چې کوم سيزونه دي هغه باره کې موږ هغه ته اویرنس ورکو.
د خویندو کور پر دې سربیره په اقتصادي توګه د ښځو د ځواکمنتیا لپاره کار کوي او په دې برخه کې د ښځو قانوني، اقتصادي او مسلکي مرسته کوي. ګلالۍ وایي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا په بیلابیلو سیمو کې ښځو ته هنري زده کړې ورکړي او په کور کې دننه د یو کاروبار پیلولو لپاره د دوی لاسنیوی کړی دی.
دې کې مونږه ورته سکلز ټریننګز ورکو، مختلف قسم چې کوم د دې د روزګار حوالې سره چې کوم ټریننګ وي هغه ورکو تس قرضې په کار وي، هغه یا خو مونږ خپل هم یو پرکو وړکې غونډې پروګرام د قرضې چې کوم صرف زنانو دپاره دی هغې نه مونږ ورته لږ لږ قرضه ورکو. که چاته د کاروبار کولاولو دپاره زیاته قرضه پکار وي نو هغې مونږ مدد کوو چې هغې بینک څه ریکوایرمنټس وي، که د نور څه داسې څه که د ډاکومنټیشن کې یا څه کې قانوني مدد غواړي هغه ورته مونږ سپورټ کوو او هغه مونږ هغې ته هیلپ کوو. بل دا هغې چې کوم کاروبارونه چې چا زنانو شروع کړي اکثر داسې وي چې هغې خو ٹرین هم وي، هغې سره هنر هم وي، خو هغې چې کوم څیزونه جوړوي د هغې مارکیټ ته رسائی ډېره زیاته مسله وي. نو مونږ هغوی ته مارکیټ ته رسائی ورکوو مختلف، لکه زمونږ لاهور کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې یا کراچۍ کې، داسې مختلف په نیشنل سطح باندې چې که داسې څه نمایشونه کېږي یا چې داسې دوکانونه وي چې کوم هغوی هغه سیزونه ډسپلے کولی شي، د هغوی نمایش کولی شي، نو مونږ هغوی ته هغه رسائی ورکوو. مونږ ځان سره زنانه بوزو چې کوم زنانه هلته کې خپل د لاسټ سیزونه ډېر نمایش وکړي او هغه خرڅ کړی شي.
که څم د خویندو کور تنظیم په بیلابیلو برخو کې د ښځو لپاره په کلونو کار کړی، خو دا چې په ټولنه یا د ښځو په ژوند کې څه ډول بدلون راوستی، ګلالۍ خپل بریالیتوبونه راپه ګوته کوي.
زه به درته مثال درکړم چې لکه دیر کې کله 1995 کې چې چېرته خویندو کور کار شروع کړو، هغې وخت کې هغې علاقو کې دوی ته استاد نه ملاوېده، لسن پاس استاد ورته نه ملاوېده. اوس چې دی نو شکر الحمدلله، لکه څه خو ما خو وایي چې څه زمونږ ایفرټ دي، څه پکې حکومت کار کړی دی، څه پکې نور ادارو کار کړی دی، نو څه زمونږ د سکولونو ماشومان لګیا دي، هغې هم هغې زمونږ هغې سکولونو کې اوس سبقونه ښیي. نو دا ډېر لکه یو صرف داسې نه وایم چې لکه دا یو وړوکی دا یو مثال دی چې لکه څه ناڅه تبدیلي ظاهره ده راغلی ده، وخت سره سره ټایم بدلېږي. چېرته به چا سوچ هم نه شو کولی داسې علاقو کې چې ته دا خبره وکړي چې ښځې ته دا جایداد کې څه ورکړه. اوس زمونږ لکه هغه سړی چې دی نو په دې خبرو باندې خبره کوي چې ها جایداد کې څه پکار ده.
د خویندو کور تنظیم که څه هم له کلونو راهیسې فعالیت کوي، خو چلوونکي وایي چې پر مخ به هم د ښځو د ژوند ښه کولو، د دوی د ځواکمنولو او د دوی د پوهې لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. د تنظیم مشر مریم بیبي وایي په راتلونکي کې به د خپل کار دایره نوره هم پراخوي.
مسایل دومره زیات دي چې هغه په یوازې نه کېږي، نو نور خلکو سره په شراکت، نور ادارې وي، نور غیر سرکاري تنظیمونه وي، د حکومت محکمې وي، دوی سره به مونږ په شراکت باندې یو خو کار کوو. یو خو زمونږ دا پروګرام دی، بل زمونږ دا هم پروګرام دی چې نورې کومې وړه وړه تنظیمې دي د هغې مضبوطولو لپاره هم مونږ کوشش کوو چې هغې مضبوطولو. درېیم زمونږ دا پروګرام دی چې چونکې د مقامي مالي امداد هغه کمیږي لګیا دی، نو مونږ دا کوشش کوو چې نور د فنډنګ ذرایع باندې به ډېر زیات کوشش کوو. دې نه علاوه مونږ پښتنو یا مطلب سندھ، بلوچستان، پنجاب کا فرش کے مونږ کامیاب شو، نو مونږ د افغانستان کې هم دا کوشش کوو چې مونږ د زنانو خیر ښېګڼې لپاره سره سره کار شروع کړو.
د خویندو کور له 1992 کال څخه تر دې دمه د ښځو لپاره په خپل فعالیت سره نه یوازې تر ډېره حده بدلون راوستی، بلکې د نورو میرمنو لپاره هم یوه بیلګه جوړه کړې چې په ټولنه کې خپل ژغ پورته کړي او له نارینه سره اوژه په اوژه د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. اونیزه خپرونه د نیمې نړۍ ژغ هم دومره وه. راتلونکي خپرونه کې به پر ټولنې او د ښځو پر ژوند د خویندو کور تنظیم د اغیز بحث کوو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخشه کوم، شاد او آباد.
شد سحر نتر ماحما ستل استومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکوکا کٹنا را پاسی درد پراتوی دکور کارونا بی بی شیرینی محنت دے سوکھ ہم نہ منی تازان کوستړی بیا هم به قدره دستا کارنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی د بان پکو کا کټنرا پاسی درد پرات وی د کور کارنا بیبی شیرینی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ